دولس بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمه کې شیبه وروسته 15 دقیقې اونیز بحث لرو چې پر ښځو او نجونو د وروستیو بندیزونو او محدودیتونو د علتونو په اړه بحثونه به پکې شامل وي. خو له هغه مخکې البته په دې خپرونه کې به بیا هم زه ستاسو کوربه واوسیږم، خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام یا WFP په ټولو 34 ولایتونو کې پر اړو کسانو د دوی لخوا د خوراکي مرستو ویش روان دی. د ادارې پرون پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې یوازې د جوزجان ولایت په لرې پرتو سیمو کې په روانه میاشت کې په 2,16,000 کسانو خوراکي مواد ویشل شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی. د بشري او بیړنیو مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او ناظم مارتین ګریفتس په افغانستان کې پر خوارځواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بللی. ښاغلي ګریفتس پرون پر ټویټر ولیکل چې افغانستان ته د سفر په پیل کې پرون په کابل کې د اندرا ګاندي د ماشومانو په روغتون کې د څو ماشومانو رنځور حالت پرې دومره اغېز کړی چې بیانولی نه شي. د میدان وردګو ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې پر یو کور د یو ګړنګ د رالوېدو له کبله درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شوي دي. د میدان وردګو د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زرک ځیرک ازادۍ راډیو ته وویل چې پېښه تېره شپه په چنګي کلي کې شوې ده. وویل چې په مړو کې دوه ماشومان او یوه میرمنه شامل دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د هغې خبرې په خاطر بښنه نه غواړي چې ویلی و د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په واک کې نشي پاتې کېدلی. بایدن د مارچ په 26 د پولند په پلازمینه ورسا کې دا خبره کړې وه او هغه مهال د ده وینا داسې تعبیر شوی وه چې ګنې دی د روسیې په رژیم کې بدلون غواړي. د کرملین ویان پرون د بایدن وینا د خطر زنګ وبله، خو بایدن وویل هیڅوک باور نه کوي چې ده دا خبره کړې وي چې پوتین له واکه لرې کوي. او د اوکراین چارواکي وایي د هغو ناتایید شویو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې ګنې اوکراینی سرتیرو اسیر شوي روسي پوځیان شکنجه کړي دي. د اوکراین د ولسمشر وسلکار اولکسی ارستوویچ ویلي دوی دا ډول پیښې جدي ګڼي او په وینا یې که ثابته شي جنګي جنایت به وګڼل شي. پر ټولنیزو رسنیو په یوه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې اوکراینی سرتیري لږ تر لږه 3 ټپي روسي پوځیان چې اسیران دي شکنجه کوي.
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د خبرونه تموزه احمد تکل هرکلای کوم. په تیرې یوونی کې موږ د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو د نویو محدودیتونو شاهدانو. طالبانو ژمنه کړې وه چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سم به له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو لپاره د هلکانو په څیر د تعلیم امکان برابروي. خو د دې اعلان په سبا چې کله نجونې ښوونځیو ته ولاړې ډیری په سرو سترګو بیرته کورونو ته ستنې شوې. استدلال ظاهرا دا و چې د نجونو د حجاب په اړه طرحه پر واک د طالبانو له 8 میاشتنۍ ولکې وروسته لا هم نه ده چمتو شوې. د دوی د اعلان په کور دننه د نجونو د پراخو اعتراضونو او همداراز د نړیوالې ټولنې د اعتراضونو باعث شو. د شنبه په ورځ د طالبانو لخوا پر ښځو د محدودیتونو لړۍ نور هم پراخه شوه او د کابل په هوایي ډګر کې د هغو ښځو مخه ونیول شوه چې غوښتل یې د آریانا او کام ایر د هوایي شرکتونو په الوتنو کې د هیواد ولایتونو یا بهر ته سفر وکړي. او په دې پسې په یو بل فرمان کې پارکونو ته د نارینهوو او ښځو پر تګ بندیز ولګاوه. پر ښځو دا ډول بندیزونه د اسلامي هیوادونو په ګډون د نړۍ په هیڅ ځای کې نه دي لیدل شوي. نو دا احکام له کومو قوانینو څخه راځي؟ په نننۍ 15 دقیقې بحث کې هڅه کوو چې د طالبانو د دې پرېکړو پر عواملو او عواقبو یې رڼا واچوو. په دې بحث کې میلمانه دي د پخوانۍ ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د پوهنتون پخوانۍ استاده حافظه اصولي چې د بی بی سرا د روزنیز مرکز ښوونکي هم پاتې شوې ده. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم، خو یوه یادونه ضروري بولم چې میرمن اصولي او ښاغلی اصولي دا تصادف دی چې د دوی تخلصونه یو دی، دوی کومه کورنۍ اړیکه نه سره لري. اصولي صاحب، له تاسو نه لومړی پوښتنه کوم چې د طالبانو د دې پریکړې عوامل څه دي؟
تکل صاحب سلامونه تاسو ته، قدرمن میلمه ته او د راډیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې اصلا په طالبانو کې داسې اشخاص شته دي چې هغه په ډېر وروسته پاتې کلیوالي فکر باندې لوی شوي دي، او په کلي کې هم د جومات د ملا سره درس ویلی ده، او هماغه خلک فکر کوي چې اسلام همدومره ده لکه د دوی په فکر کې چې ورځي، چې بدبختانه اسلام یو لوی سمندر ده، او اسلام د خوشحالۍ او د انسانانو د ژوند لپاره راغلی ده، او دا خلک یې ډېر محدودوي. همدغه خلک په نورو بافهمه او بادرکه طالبان باندې هم چې د دوی په منځ کې دي تاثیر غورځولی ده، او د امر بالمعروف کوم وزارت چې هلته ده په هغې کې دغه سخت دریزي، زه فکر کوم د دوی تر منځ په همدې باندې جنجال لري چې څه ډول قوانین وضع کړي. نو یو دا موضوع ده. دویمه موضوع دا ده چې ځینې طالب مشران د دوی سره موافقه په دې کوي چې په دنیا باندې فشار راوړي، یعنی نجونو څخه بیخي سپر جوړ کړی ده، د نجونو د حقوقو څخه دنیا ته سپر جوړ کړی چې دنیا ورته همکاري وکړي، په رسمیت وپېژنه او یا خبرو ته ورسره کښېني. چې بدبختانه دغه ټول سیاستونه د دوی چې یو نوه د نجونو سره ظلم کېږي دا ناکامېږي، او دوی به بیا وروسته پښیمانه وي او ډېر به زنګوي.
مننه اصولي صاحب. حفیظه جان، ستاسو په نظر فکر کوي کوم علتونه دي د طالبانو د دې پریکړې تر شا؟
اول خپل سلامونه او نیک هیلې تاسو ته او نورو ستاسو همکار ته وړاندې کوم، او خپل دردېدلی او رنځېدلی ولس ته هم چې زما خبرې اوري. اصلا داسې دی چې یو څوک د یو شی په قدر پوهېږي چې د هغه په حصه کې معرفت ولري او معلومات ولري او ښېګڼې ورته معلوم وي. بدبختانه دا چې طالبان خپل، یعنی موږ نه وایو که په مسجد کې درس ویلی نو باید د دین د احکامو څخه باید آگاهی. ښځو ته 1400 کاله پخوا حق ورکړل سوی ده دی ځانونه مسلمان ګڼي. د قرآن په کوم ځای کې راغلی ده چې ښځه یا د کور یا د ګور؟ که مسلمانان دي، حضرت بیبي خدیجه تجاره مهرباني وکړه د هغه ښځو ته د کار اجازه، که دی ځان مسلمانان ګڼي، قرآن او رسول د خدای ښځو ته خپل حقونه ورکړی ده. د اسلام وروسته چې ښځه خپل ټول حقونه چې د بیان حق دی، د تحصیل حق دی، د ګردې ورکړی ده، نو دوی خدای هغه هم نه مني. په دې معنا چې دی علمیت نه لري، دانش نه لري، او ځکه د علم په قدر نه پوهېږي. په قرآن کې د تعلیم حق پر شس او نر باندې فرض دی، ځکه زه نه پوهېږم دی که د په مسجد کې داسې ویلي خود پر دې باندې پوهېږي چې دا خو د قرآن کلمه ده، نو څنګه دې نقص کوي؟ یو ښه مور، سالم مور سالم اولاد روزي، سالم اولاد سالمه جامعه روزي، نو دوی څنګه د دې څه انکار کوي؟ فقط کور کورونه راغلی دي، باد راوړی دي، دغسې انشاءالله به یې باد بېرته له منځه یوسي.
مننه اوسلی صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دغه پریکړې د کلیوالي سطحې د ملایانو یا عالمانو لخوا کیږي. په طالبانو کې په مشرتابه کې داسې کسان شته چې د دینی زده کړو په برخه کې، یعنی وړاندې تللي وي یا لوړ تحصیلات یې کړي وي د ازهر تر سطحې پورې یا نور نړیوال پوهنتونونه، او که فکر کوي همغه خلک دي چې دا تاسو وایي چې د کلیو د جوماتونو ملایان؟
بدبختانه چې په افغانستان کې په کلي ډول تحصیلي درجه د نورې دنیا سره نه مقایسه کېږي، هغه که په مدارسو کې ده او هغه که په ښوونځیو کې وه. بنان زموږ که د ښوونځي فارغیږي پوهنتون ته ځي او د پوهنتون نه فارغیږي، د هغه تحصیل سطحه او یو څوک چې په امریکا او انګلستان او یا هم مصر کې فارغیږي دا لږ توپیر لري. نو دغه موارد حتما په دوی باندې تاثیر گذاره دي چې موږ په کلي ډول افغانانو لمونځ هم د خپل مور څخه پلار څخه زده کړی وي او یا د جماعت ملا ورته زده کوي په ځوانۍ کې، په معنا یې هم نه پوهېږي او لمونځ ته به ډېر پابند وي. او همدا ډول یې اسلامي علومو کې هم کم کتابونه چې راځي هغه ټول کتابونه د مطالعې لپاره ورته وړاندې کېږي، هم هغه څوک چې ورته تدریس کوي او هم هغه څوک چې زده کړه کوي. دواړه دومره فهم نه لري لکه څنګه چې د الازهر د پوهنتون فارغ لري. بینان دا نواقص په کلي ډول شته دي بدبختانه. یو څه چې په اسلامي علومو یو کې راغلي وي یو مفهوم او معنا لري او دوی ورنه بل مفهوم او معنا اخلي، دغه بدبختي ده چې زموږ ټولنه دا سل کاله او د دې د مخه کړیږي او زموږ مترقي دولتونه چپه کیږي، فکر کوي چې اسلامي اساسي اسلامي حکومتونه دا دي چې راغلل او هغه دومره تیاره کې اسلام درته چې هغه اوسیدونکي دغې ټولنې ووایي چې اوس دغه اسلامي نړۍ خو ډېره لویه ده، د سعودي څخه دغسې ځه پسې تر مصره، دغسې پسې ځه تر اروپایي ځینو مثلا تر ترکیې پورې، دغسې دا نور هېوادونه زموږ همسایه هېوادونه، دلته هم اسلام حاکم دی او دا ولس یې د اسلام د چتر لاندې د شریعت د چتر لاندې ژوند کوي. په ځینو هېوادونو کې چې مطلق لکه ایران لکه سعودي، تاسې لاړ شئ قطر ته، تاسې لاړ شئ اماراتو ته، اما قوانین بیا د خلکو د ژوند د هوساینې لپاره د شریعت مطابق وضع کړي دي چې خلکو کې هوسا وي، خلکو فکر پکې آرام وي، د خلکو ژوند پکې ښه وي.
چاپیان دي او دغه د افغانستان طالبان په تیرو شلو کلونو کې چې کله هم د الازهر یا د الازهر د سطح نورو عالمانو په افغانستان کې یا جنگ ناروا بللی او یا انسان وژنه ناروا بللی، د دوی استدلال دا و چې د افغانستان وضعیت بیل دی، د افغانستان شرایط جلا دي او دلته د دې اړتیا لیدل کیږي. یعنی په یو ډول سره یې هغو یا د هغو فتواوی او نظریات له پامه غورځولي. حتی مونږ ولیدل چې فتواوی په دې برخه کې په اندونیزیا کې ورکړل شوې. د دوی تر نظریانې د افغان طالبانو تر نظر دغه دینی عالمان چې د نړیوالې کچې علما دي دا نه راځي؟
ښه، اول خو دا چې زموږ هم کچپیانو مترقي احزاب او همدا ډول زموږ خلاصي راستیان ورته ویل کېږي په اصطلاح اسلامي نهضتونه، دا ډېر سخت دریځی او زموږ افغانان کې ډېره د حده زیات مخکې ځي. لکه اوس مثلا مجاهدینو د ډاکټر نجیب په وخت کې د جهاد اعلان د نجیب سره کړی و. کله چې دوی حکومت ونیو کابل ړنګ شو، د کابل ړنګ نه وروسته دوی چور وکړه، چپاولې وکړه، پیسه دار شول، قمندانانو لاس لاس اته اته ودونه وکړل چې هغه به پرېښودل ځکه هلته څلور و، خو ځینې به یې پرېښودي او ودونه به یې کول. هغه دومره مترقي شول چې نکټایه یې ووهلې، دریشۍ یې ووهلې. نن زموږ او ستاسې په موټرو کې عکسونه وینو چې هغه موټرونه موټر هر موټر په $3 میلیونه ارزي. یعنی دغه سیر د افغانستان ځوانانو فکر داسې راڅرخي لکه دغه نهضتونه چې د شخصي ګټو د استعمال لپاره جوړ شوي وو او دوی ځانونه پیسه دار کول پکې. یو څوک به وویني چې ښه اوږده ګیره وه او په سنتو به برابر و په هغه وخت کې، بیا وروسته یې دا ګیره کله کړه لکه زموږ چې د اول نه کلی دي. یعنی دوی به ځانو ته ملایان ویل او وروسته به بیا راغلل برعکس هغه څه به کول. نو خلک هم ډېر ورنه خفه شول. او
طالبانو تم تاسې د داسې یوې راتلونکې اټکل کولای شئ؟
زه تیره دوره د طالبانو کې هم ډېری طالبان پیژنم. زه خو په افغانستان کې اوسېدم، ډېری طالبان پیژنم چې دوه درې درې ودونه یې وکړل، څلور څلور ودونه یې وکړل. په کابل کې تعلیم یافته نجونې غوښتې، داسې نجونې غوښتې چې هغه تعلیم یافته وي، ودونه یې کړي. دا اوس ورسره دي، اولادونه یې دي او لوی لوی اولادونه لري. او زه مطمئن یم چې دا اوس راغلي طالبان به هم په دې باندې پیل کوي، نن او که سبا تعلیم یافته ښځې سره به واده کوي. دغه د تحصیل او د تعلیم او د علمیت مسله چې تاسو وایې او دغه فتواګانې چې مخکې د جهاد ته، زه په شرعي او اسلامي مواردو کې دومره فهم نه لرم لکه یو ملا، اما دومره ویلی شم چې که په هغه وخت کې د روسانو سره و هم جنگ باید شوی وای، روسان باید وتلي وای. اوس هم امریکایان هم چې راغلي وو د امریکا سره جنگ باید شوی وای، مګر هم د افغان وژنه په هغه وخت کې هم جرم وو، اوس هم جرم وو. او د افغانستان د حکومت رنګول، د اقتصادي بنسټونو رنګول په هغه وخت کې هم جرم وو، اوس هم جرم دی. او همدا ډول د افغانانو نه د ښه ژوند هوسا ژوند د حق اخیستل په هغه وخت کې هم جرم وو، اوس هم جرم دی. د افغانانو سره زه تماس کې هم ټول پام دی فکر دی.
مننه میرمن اصولي. دیوی خځه لپاره دغه روسي محدودیتونه چې طالبانو لګولې دي په څه معنی ده؟ یعنی د خوندزي د یوې انجلۍ له نظره چې خوندزي بند شوی وي دغه ډول پریکړې څه ډول ښکاري؟
یا زه د یو استاد په صفت ده درته وایم چې څنګه چې زه انجلۍ ستاسو خبره صحیح ده چې نارینه هېڅ وخت ښځې نه شي درکولی. هغه دیمدونکی ورسره البته ګرد نارینه دغسې نه روسنترانه فایده خلکې د خپل معنې سره لکه یو د ژوند د ملګري په توګه ژوند کوي، د ژوند په هره برخه کې ورسره برخه اخلي. لکن دا چې ما په مکتب کې ژوند تېر کړی ده او لدلې مې دی، یعنې دغه د مکتب څخه د دې ګرځول البته د ګردو شاګردانو دپاره نه، هغه شاګردان چې فرضاً علاقه مند دي او پلان لري د آینده دپاره، د هغو دپاره چې دلته یې په مرمۍ ویشتی وه او دا چې ورته وویل لاسه مخته وګرځو د مخ، دا دواړه یو شو. یعنې تاسې فکر وکړئ هغه پلا چې د طالبان غالي پنځه کاله دوره کې موږ ونه سو کولی په شل کال کو د دغه پنځه کالو بدبختۍ موږ په مکتب کې جبران کړو. یعنی باور وکړي دغه روحي الته چې دی رالی بیا په اشتادیه کې اشتاد کې اوتومات موږ د ژمي کورسونه دایر کې شاګردان په ډیر علاقه مندي اتازموز د سنفونو تعداد داخله 15 اویا نفرو ته رسیدي. موږ په خپل مکتب کې په هغه کال کې شپوش دیش اول صنف دلودی، دولس صنف مو دولس دلودی، یعنی یو پلا گرد حجوم راوی پا دیر علاقه مندی پا دیر شوق آجل مو ارتقا ورکی. یعنی بالاخره موش دو پینزو کالو بدبختی پا شل کالو که موش پا ما تو پا شو درو دلگلو چه دی بدبختان بیارالی، یعنی اغا تاثیرات پاتوا پا مکتب که ام د استاد په ذهن کې، ام د شاګردانو په ذهن کې.
مخکې تاسو یادونه وکړه میرمن اصولي چې نارینه د ښځې د زړه درد نشي احساسولی، البته تاسو هم ویلې تایید مو کړه چې احساسولی شي زیات شمېر نارینه. ولې اوس په دغه تازه محدودیتونو کې مثلا په پارکونو کې د کورنیو یو ځای تګ د نارینه او د ښځو تاک باندې محدودیت لګولای دی کې خو کورنۍ په مجموع کې، یعنی یوازې نجونې ښځینه بلکې کورنۍ په مجموع کې چې نارینه هم پکې دی هلکان هم پکې دي، دا هم زیانمنېږي یا د دوی د خوښیو یوه برخه ترول کېږي، په دې باب راته وایست؟
دام د دې مثلا حق د دې انسان حق دی چې آزاد باید، یعنی د هغه اجتماعي قوانینو په چوکاټ کې آزاد ژوند وکړي. خود اصلا په چې افغانستان یو اسلامي مملکت بود دی وبني، اوس ما هم پوهنتون ویلې ده زموږ ژوند اوس د پاکستان د ژوند سره.
میرمن اصولي وبخښئ، ستاسو په اړیکه کې یو څه ستونزه شته، که لطفا خپل ځای بدلولی شئ، خپل ځای بدل کړئ چې موږ ستاسو خبرې لږې واضح واورو.
نو پاکستان اصلا خدا راکم د دی فلاس که نده خوالی که دیو مملکت وران که اغا باید معرف دمان زیوسی فدی خاطر چه اصلا اصلی فابریکت د تولید د اردو اقتصاد او اغا گرد معرف دی نتا فرمان اصلا د پاکستان دی
او سلی صاحب، تاسو خو دنیا هم لیدلې ده، په نورو هیوادونو کې د خلیج هیوادونه شته، سعودي عربستان دی مثلا، متحده عربی امارات، قطر، کویت، اندونیزیا، هند، تقریبا د افغانستان د ټولو وګړو څو چنده نفوس مسلمان نفوس لري. په نوره دنیا کې دا ډول محدودیتونه نشته، افغانستان څه ځانګړنه لري؟
اصلا موږ الحمدلله چې په افغانستان کې 99.9% مسلمانان یو، اما زموږ مسلمانان یو خدا چې اول مې وویلې چې په مفهوم او معنا د هغه څه چې موږ ته دقیق رالیږي نه پوهېږي، او د دې سره په څنګ کې په فرایضو کې نیمګړي وي، په سنت پسې ګرځي، او خپل زموږ کلیوالي فکرونه هم اسلام ته ورګډوي او فکر کوي چې همدغه اسلام ده. مثلا په یو وخت کې زما یادیږي چې زموږ په منطقو کې به یو د لرې ساحې یو میلمه یو مسافر چې کله راغی نارینه، او کور ته به یې غږ ور وکړ چې زه د شپې ځای غواړمه، کور کې به چې نارینه نه و، د کور مشره ښځه میلمنه به په یو ښه درانده ټیکري کې راوتله لوڅ مخه، او ورته ویل به یې چې وروره تا تاسو اجره ته میمن خانه ته درځي الکان به دروازه در تخلاصه کې ناری ناراضي نو د زموږ انانات او کلتور او درنخت او میلمه پالنه وای چې اما میرمنې به اجازه لرله چې لوڅ مخ به وروته اوس دوی وایي چې چادری باید سر کې چې چادری اصلا د افغانانو کلتور نه دی دا د هندوستان نه راغلی
دا اوس یادونه چې تاسو وکړه د پخوانی کلچر د افغانانو او د دغه دود چې تاسو ویل چې درنې ښځې به راوتلې په ټیکریو کې دا خو همدغه د طالبانو پلرونو نیکونو کورنیو هم له همدغه دود سره ژوند کړی کنه دوی پخوا هم جلا فکر کاوه جلا کلتور او دود یې درلود
نه اصلا بدبختانه چې پاکستانی کلتور ډیر تاثیر گذار وو په دې د اووم د سور څخه د اووه پنځوسم کال نه وروسته ډیری افغانان مهاجر شول پاکستان او ایران ته چې دغه د پاکستان په پاکستان کې د بیلمه ساتل او په پاکستان کې د دوی زورونه او په پاکستان کې خپله د هغې د ډیورنډ کرښې اخوا پښتنو دغه څخه لیرې ساتل د رشد او تمدن څخه او د دوی څخه د خپل تاریخ اخیستل چې حتی خپل تاریخي او ملي افتخارات یې ترې اخیستي حتی ژبه یې ترې اخیستي اردو ورباندې په مکاتبو کې ویل کېږي دا خپله په دې هلکانو ځوانانو باندې هم تاثیر گزاره او بیا چې کله مدارسو ته راغلل په مدارسو کې هم دوی د پاکستانی ملایانو سره ډیر په تماس کې وو او دغه پاکستانی ملایان ځکه په افغانستان کې دومره مدارسو رشد نه و کړی لکه پاکستان هم همې ملایان ښه آیتای ته جاسوسی کوي د پاکستان ملایان او هم هماغه بیا کار کوي چې نور ورته وروزي تربیه یې کړي او هغه فکر بیا بل رقم نشي دغه کولی هغه مجبور دي په اسلامي طریقه باندې او دغه ځوانانو ته هم په اسلامي طریقه څه چې ښودل او یا استادان دغه پالیسي د انګریز نه خپله شوې وه انګلستان هم د تاریخ په اوږدو کې په هماغه وخت کې په دې نه استفاده کړې وه د امان الله خان په مقابل کې هم داسې یو سړی وروزه په تل کې چې هغه یې راولېږه زازیو ته راغلی و په زازیو کې په لمانځه باندې جماعت یې ورکاوه خلکو ته چې کله مخ را اړولی دی دا د سقاو زوی حبیب الله زازیو کې غږ کړی دی چې ولا ما بیګا خوب لیدلی دی دعا وکړئ د هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې په خوب ولیده چې هغلته د ونې لاندې راته یوه خزانه ایښې ده راځئ چې دا خزانه راواخلو او راته یې وویلې چې دا راواخله او دا د امان الله خان په مقابل کې استعمال کړه هلته چې تلی دي ټوله وسله وه او هغه انګریزانو ورته خخه کړې وه تر څو امان الله خان پاچاهي سقوط کړي وکړي
سوال دا دی
دوی باور لري بیچارهګان او مخکې روان دي
سوال دا دی چې آیا دغو طالبانو خپل دا اوسنی وضعیت یا اوسنی حال خپل له خپل ماضي سره بالکل قطع کړی د خپل پلار نیکه غور نیکه تاریخ سره د پښتنې تازه وروسته راځم اوس چې میرمن اصولي حفیظه اصولي را سره وصل ده یو ځل بیا میرمن اصولي غواړم ستاسو خبرې واورم په دې باب چې پخوا خو افغانانو خپل سنتي او دودیز کالی او جامې درلودې دغه جامې چې نن طالبان یې سپارښتنه کوي له هغو جامو سره فرق څه دی
خو په اسلام کښې ویلی ده چې ساتر اورت نو هغه هم ساتر اورت دی اوس هم زموږ شاګردان لس لغړ نه دي تللي مکتب ته هغه ساتر اورت اوس هم دوی لري ښایسته پتلونونه او کمیسان پوړنې موږ په هر مکتب کې پنځه کمیټې لرو چې د هر کمیټې مسؤول د دروازې په خوله کې سهار ولاړ وي او خپل شاګردان سر تر نوکه معاینه کوي او هغه نواقصات چې وي هغه ورته یو ورته وایي اوس هم زموږ شاګردان زموږ محصلین د شریعت د چوکاته نه دي وتلی هغه که یو تعداد افراطي آرایش یا هغه کوي هغه د دوی په فامیل پورې اړه لري هغه دلته بدبختي دا دی د اصولي صاحب په خبره چې دغه بدبختي ګرده د اشرارو د راتګ سره دا تهداف پښې شول
څوک اصولي طالبان چې استدلال کوي تقریبا په دوامدار ډول د پخوانیو شلو کلونو ښوونځیو ته د فساد مرکزونه وایي
شنوده از اول خپله د بیساری د ښوونځي تربیوي معلمه وه یعنی موږ پنځه کمیټه درلودې چې د دې کمیټې په ورځ کې زه خپله به هم دروازې ته هره ورځ حاضر وم چې درس ووایم
چې موږ خپل شاګرد نوکان سترګې مخ دا وګورو چې دوی د کوم ارایشي موادو استفاده وکړي. حتی باور وکړو چې رحمندانه چې موږ اول چې قیتستان او ځینې اخیستل بیا وروسته موږ دغه مومن موږ خپل دغه ویشتان په څه شي ټینګ کړي نو دا قیته خو تر پوړنې لاندې دي. نو موږ خپل شاګردان کنټرول د تربیې په حصه کې په دغه درو ټایم کې زه او زما د کمیټې غړي ګرد مستدی په تربیې غیر لږ چې معلم خبری وکی او هر درس چې ورکړي د اسلام قوانینو سره یې تطبیق کړي او په اخر کې ارزیابي ته هم چې موږ یو مسلمان یو او دغه فرزن حتی یو زردک چې موږ لوړ دغه زردک څه شي دا خدای پیدا کړی دی زموږ د سهار لپاره باید د اسلام د دین سره باید اړیکې وکړو ام د تربیې په وخت کې ام د نظم او ډیسپلین په وخت کې هیڅ کوم کوم داسې خلاونه نه دی وګورئ انسانان دي ستا په اجتماع کې اوس د دې په هغه کې نهسه دوی خپله تجاوزونه نه کوي نجلۍ ده فرزن
فقط کلاند لطفا جواب را کوي میرمن اصولي د پښتنې ته چې د طالبانو د دې پریکړې پر وړاندې په لومړی ورځ باندې اعتراضونه پیل شول فکر کوي چې خلک به کینی او که بیا هم اعتراضونو ته راوځي
نو زما غوښتنه ده خلک وسه د دې حق هیڅ وخت نه ورکول کیږي حق غوښتل کیږي په هغه ورځ لا زما اعصاب خراب و چې انجونې راټول شوی و موږ اته ډېر زره استادان لرو په کابل کې نو څومره شاګردان ولې دا شاګردان یو لک څو رسېږي ګرد به په کوڅو کې وتلی وای او د خپل د حق غوښتنه یې کړې وه دا د دې مسلم حق دی طالبان دا کار نه شي کولی دی جنگ سیاسي او د قدرت او د درایي دپاره دی د پاکستان لخوا دی او ضرر مؤمنان او مسلمانان ویني او انجونې په کور کښې نه انجونې یا د کور یا د بور دا خو نه اسلام مني نه اوسني شرایط یې مني او نه اجتماعي وضع او موږ په اجتماع کې ژوند کوو یو انسان اجتماع جوړوي اجتماع بېرته انسان جوړوي نو موږ په جهان کې د جهان د خلکو په منځ کې ژوند کوو باید د جهان سره سیالي وکړو.
ډېره زیاته مننه غواړم چې اصولي صاحب نه وروستۍ پوښتنه وکړم فکر کوئ چې طالبان د دې ډول احکامو په ورکولو سره خپل رابطه له پخوانی اسلام د پلرونو او نیکونو له اسلام او له خپل ماضي سره قطع کړی ده؟
جناب تکل صاحب لنډ ځواب درکوم. اول خدا وایم چې د طالبانو راتګ ګټې لرلې او ګټې د جنګسالارانو خاتمه وه د قومي ټیکادارانو پای و افغانستان نه منل افغان نه منل ضد کړیو خاتمه وه دا ګټې دي. اما اوس دوی مسؤلیت لري چې دولت سازي وکوي. دوی باید د خپلو پلرونو لار تعقیب کړي پرې نه کړي. دوی باید رښتینی اسلام ته رجوع وکوي. په دوی کې پوهه خلق باید د نوري اسلامي نړۍ د علماو څخه پوښتنه وکړي چې حقیقي اسلام څه شی ده.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. د پخوانی ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي او د پوهنتون پخوانی استاد حفیظه اصولي چې د بی بی سرا د روزنیز مرکز ښوونکي هم پاتې شوې ده. 25 دقیقې
د ازادي رادیو اونیز بحث. Hey.